تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغله مهم بلا زغم دی افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو ښه راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامت سیدوس مننه دی بلین نه کوردم
ډیره مننه په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي ان شاء الله هر څه ښه دی سم دی
خیو بولنو د شکایت به نه وي خو مسافر خپل ستونزې لري داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د هغه خبر ګرمجازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کس سره چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه واردار وي دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لکه ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کې تاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا سبوند در نیم کال کې چې له وطن راوتلم
باندې در نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل لږه سی وړې وړې لیکنه هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سی کل کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلې ده په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغه سې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي، داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دی باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي. خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا همګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالۍ هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالۍ هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړه.
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه قصه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېرې خلک دي، مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دوی غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومره د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغمره خوندور وي، هم دغمره علاقه مند کی انسان ورته، لکه څنګه سي تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوندر کوي. د ما پوښتنه دا ده سي له څو وخت راهیسي، څو کله نوسته، له کومې مودې راهیسي تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړي، لیکنه وکړي؟ له څو وخت مو شروع کړی دا، او لومړنی لیکل مو څه مو لیکلی وو؟
والله زما د نورو اکثر لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثر لیکوال په کمکین عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي، خو ما تقریبا په 4 کلنۍ 5 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي. هو نو دغه
پیدا کړ، ولی مو په 4 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه، او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود. البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی، که نه یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسی ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دوی نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت دا د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو د تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي، او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. هلته چې هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو تر منځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضا کوله. او په خیال کې به مې دغه سې دنیا جوړوله چې یو وخت به زه دغه سې کیسې کوم او رادیو غانو نه خبريږي او په رادیو غانو سره به مرکې کوم. نو فایل دغه سې
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله، هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. د سویل چې چار رقم سندر اورم او کله کله کلیوالی سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډیرخه د خبرونه په دې برخه کې زغواړم د تاسو په خوخه باندې وسندره واورو او ریدونکو هم واوري. تاسو کومه سندره خوخوي سي در تخبره کړم؟
کده جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شي چې دی یو بوتر ملت، د بوتر ملت سندره خبره کوي.
حتماً
خوشاله بس
حتماً پسترگو درنو ریدون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوخ باندی جاوید مرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول ریدون کو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، وطن. خدایا تا تی سرا وکړل چې یو نر دې را پرنخو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
Thank you.
لها غلط شملوي چپ نر باندي وي لکا شملها غلط شملوي چپ نر باندي وي لکا شملها غلط شملوي چپ نر باندي وي لکا
حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال ډیرو خو غوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست وای مننه نه خبرونه تا ول مخسر ګران قدرمن میلما محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره یې ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دي حساب ایسته در سره
چلور ناولون دے لویان دو پر دی دو ناولون دے مسمون دو پر دی دو دے لندو کسو طول کی دی او دیو ممکن ہوات دو مسمون دو پر کسی وی یو یون لیک دی بل دے لیکوالی عملی لارخود کنو یو کتاب دی چی دی تازہ کار لیکوال دو پر لارخود کنو
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه په اړه زه غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څه اړه او څنګه مو لیکلی او کوم کلمه کې مو لیکلی او آیا ځواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به دا کلمه سمه نه وي تلفظ کړې یون لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلې چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وقت نه لري نو دغه پروگرام پانځه کاس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربالو درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې د په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه. زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی، هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویل ولي بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سخ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چیرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکي، ډیره توجه ورته وکي چې اما هغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده. په قصو کې البته هغه داسې یو تخنیک دی، یو لاره ده چې ماشومان ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و، یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والله ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي. او اصلاً ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندې لیکوالي ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کم امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه هم داسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي تخیل یې را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نه شي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلی فعال شوی دی ولی کل کولی شی.
دیر زیاده مننه کوم سلامت و سی مننه چی خبرانی که را سر برخه و خیستله و زموگ میل موی زغوارم دی خبرانی پا پای که بیا هم ستاسو پا خواه باندی یو پزر پوری سندر و آورو
سلامت و سی ایلا کوم چه ایلا میده چه پا آوریدون که دا اگدی خبری غمیده لینوی که ممکن وی ده شفیق مورید سندره ده بلال خوگ آزانه که دا خبره که
واقعا ده پزر پوری سندره ده ولی دیر مودی ورسته باینن هم زم وارم آوری دون که بایم آوری تا صده هم دالیوی ده شفیق مورید سندره باورو خو لمخیل سندره لطاس نیوان اره ایمان نکاو ما انشالله چی بلی مرکی که موتا خبری که و مرکه که و تاسو طول هیلی ورمانو نپور اسوی وی و ده ماشمان ده پارم اغا کمکیسی یادوانم چی وکره هغه مهم لیکلی وی
سلامت سی دیر مننا
دیر مننا کاما خی چاری
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان باد سرگنشی خلے شان باد سرگنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سنگ ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ زمامین زمازانہ خواستا
مستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی بخواگے میں نے داستان شی بے حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی چھ سلور کنج دنیاوی ساد پوہ ترجمانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا
اس کولای سی خپل وګیز پیغامونه موږ ته په 00 شل 221 23 1500 راولي گئی لونه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مینه هر چاته نو آی چمرن در پسې بل السلام علیکم وړاندې خور تا ته سلام همدا سی ټول ام کارانو ته سلام اله د چتا سوبراته شیاس لیکن تراغل حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګان تاثر پلین کې زندر غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دا رنگ دی ولې زړ دی جانانو همدا سندره برات خبره کوي جالی دی وی زما ملګری چې مغل همت ته لیلا محبت ته مینه ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ له تا له چاله خبرونه ټول مینوال ته دی دالی دې هله وړاندې خو چې زما پیغام بنا شته او ما ډیر زیات پیغامونه پر شو ولید هغه تاسو نه درات خبره کړی نو هله کوم چې نن دا پیغامونه می رات خبره کړی نور تاسو ته شو وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه ډیر زیات مننه کوم د خان قرباغي سندره می پرونی خبرونه کی در تخبره کړی ده نن به دی بل اوریدونکو په خوګه سندره واورو
مرسل خوری تا ته وډ علی وی د تور سترګونو دیزار شم د تور سترګونو دیزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام له غزنی نامت وسندره نشر کی لطیف ننګرهارې وی وې ستاد سترګو انسان یو یو کم دا سندره ومدارته نشر کا زه قبل زن غړم دا بشمې په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او مني ارمان محبت خورته وډ علی وی خدای پامان خبرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورزتي خو کی سندره دی اورو
Yo. کیږي سر خړلې شیطان یو یو پیدا کیږي سر خړلې شیطان یو یو
بلے السلام علیکم سلامونه د حزادې ریډیو د ټال او ټال د خبرونی وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې له سلامونه ته رحمت وړاندې کوم ز جانان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز مرغۍ د سیم څخه حزادې ریډیو ټال او ټال خبرونی ته د پیغام پریږدم مرسل رضی خور ز یو شعر ترنده د زمونږ طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشحال خان د مغول په بازار کې خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندر براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستیر ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کی عبد الناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونه څخه هغه ټوبو ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حید سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کی سره ملتیا ولرای
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا ولی شڑے لارے مسافر پیزی رازینا شور دے دامے پر
تا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا زبچ ملشم نساو جانا دمرا لری لری جانا نمگر ظالمانا زبچ ملشم نساو جانا دمرا لری لری جانا مگر ظالمانا گمر لری لری جانا مگر ظالمانا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون زداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ کنده خزه
ایمه غوامی مال می طول می در بدر رسو
لآوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق ده دل حقوق ده گاوردی
پل ساده او روان جبه
او کچیری می دار و کانچگلی نماو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساکت سلا بند وی د میک دیو لا خو خده بن کړه نه د توبه د سړګي نا کلاری می دلی دودا زوی میت سبی وار د سینے ور چ گل چنرا باندھ سیل د گلو بن کڑو رات اخلاص کڑو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سا تمد کوڅه ور د اسرار پزړه کې راشي جوړ تر اخلي چې هوا چرته را لري کې د شپې ور مینا چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا ستادنا سا پرا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون میں نوا تم ربے خوندہ نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما رومبے جوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب